ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو هم زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان ولسمشر هیله څرګندوي چې نوی ولسمشر به ژر اعلان شي. لوی څارنوالي وایي د پغمان د پیشي د تورنو کسانو په اړه به ژر پرېکړه وشي. پنجابي طالبانو ویلي چې نور د پاکستان پر ځای په افغانستان کې جنګیږي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښي ښځې خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې قسیم سولمل ابروي.
په سر کې څو مهم سر ټکي. ملي شورا نن بیرته په خپل کار پیل وکړ. نن ټاکل شوی ده د پغمان ولسوالۍ عاملین د کابل د استیناف په محکمې کې پالنی توګه محاکمه سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د الشباب سخت دریځ وسلوالې ډلې د خپل پخواني مشر ځایناستی اعلان کړی. پوره خبرونه واورئ. ملي شورا تر یو میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن بیرته په خپل کار پیل وکړ. د ولسي جرګې منشي انجینر سید اکرام نن ازادي راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې په دغه دوره کې به پر کوم اساسي مسایلو په ملي شورا کې بحثونه وسی.
په دغه دوره کې مونږ تقریبا 14 موارد لرو چې د اولویت کې قرار لري، چې د دوه د اعضاو ترهیدي لس موارد، د تعدیل ترهیدي دوه موارد، تقنینی فرمانونه د رئیس جمهور لخوا دوه نړیوال میثاقونه چې د آلمان او افغانستان جمهوري دولتونو لخوا د همکارۍ او تړون دی، او یو پروتوکول د تاجکستان او د افغانستان د سرحدي پولې په حقله دی.
نوموړي ویل چې په تېره دوره کې د انتخاباتي کمپاینونو له امله نصاب تر ډېره نه پوره کېدی، خو هیله څرګنده کړه چې دا ځل به دا ستونزه موجوده نه وي. ټاکل سوی د پغمان ولسوالۍ عاملین نن د کابل د استیناف محکمې پالنې غونډه کې محاکمه سي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو دوسیې سترې محکمې ته لېږلې او محکمه به ډېر ژر د دوی په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ولسمشر حامد کرزي هم پرون پارک کې په یو غونډه کې د وینا پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د پغمان د پیش عاملینو ته د اعدام سزا واوروي. څه باندې دوه اونۍ مخکې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د یوې کورنۍ غړي له موټره کښته او پر ښځو باندې یې جنسي تیری وکړ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو پر سر اوسنۍ نندرې او د پایلو د اعلان ځنډیدل د دې سبب شوي چې په هیواد کې د بیکاري سطح لوړه سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال ډاکټر حسام الدین همرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په هیواد کې د وزګارۍ د زیاتوالي اساسي عوامل د ډاډمن امنیت نشتوالی او د انتخاباتو د پروسې پر سر روانه لانجه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال دغه راز ویل د انتخاباتو پر سر روانې نندرې سبب سوي څو یو شمېر لوی نړیوال کمپنۍ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي او د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم بې اعتمادي زیاته کړې ده. د لوګر سیمې چارواکي وایي په برکی برک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او سیمې پولیسو په نشته کې ولس وسلوال مخالفین وژل سوي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نشته کې دوه سیمې پولیس هم ټپیان سوي دي. دغه پېښه تیرش په سوي ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او نن د کابل بازارونو کې افغاني لزین بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني شل پوله، یو یورو 400 افغاني لس پوله، یو لسی پاوند 29 افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 45 پوله، زرلانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1530 افغانۍ. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. عراق د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د طرحې هرکلی کړی دی او هغه یو قوي پیغام بللی دی. ولسمشر باراک اوباما دا طرحه د جمعې په ورځ د ناټو د مشرانو په غونډه کې وړاندې کړه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله ټوله نړۍ ته یو مرګونی ګواښ دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې د عراق او سوریې ځینې برخې لاندې کړې او پکښې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. د الشباب سخت دریځ وسلوالي ډلې د خپل پخواني مشر ځایناستی اعلان کړ. یوې امریکایي څارونکي ډلې پرون ویل د الشباب وسلوالو احمد عمر د احمد عبدي ګودانی پر ځای ټاکلی دی. راپورونه وایي چې د ډلې یو بیا له القاعده سره پر خپل تعهد ټینګار کړی. د الشباب ډلې پخواني مشر د دې اونۍ په پیل کې د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل سو. په سوریه کې فعالان وایي د دې هیواد د جنګي جټ الوتکو په هغه برید کې چې د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د روزنې په یو کمپ او د همدې ډلې پر یوې نانوایی کړی لږ تر لږه 25 کسان وژل سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې سازمان چې په بریتانیا کې دی پرون وویل په رقه ښار کې په دې حمله کې هم وسلوال او هم ملکي خلک وژل سوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د سوریه د پوځ دا عملیات تایید کړی دي. د دې اژانس په وینا په دې عملیات کې زیات شمېر وسلوال وژل سوي او د اسلامي دولت په نوم په وسلوالې ډلې پورې اړوندې وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي له ایران څخه غوښتي چې له یمن سره دي د چلن پر محل منطقه او فکر څخه کار واخلي. هادي پرون له سیاسي او سیمیزو شخصیتونو سره په لیدنه کې ویل ایران باید له خلکو سره معامله وکړي، نه له یو لوري یوې ډلې او یا یوې ځانګړې فرقې سره. په ایران کې د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت تورن دی چې په یمن کې د حوسی یاغیانو ملاتړ کوي. د یمن حوسیان له کلونو راهیسې له حکومتي ځواکونو او حکومت له وفادارو قبیلو سره په جګړه اخته دي. کیف وایي اوکراین او روسي ولسمشرانو تایید کړی ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډیره مراد کیږي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر پیترو پروشینکو د شنبه پر ورځ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې پر هغه لارو چارو بحث وکړ چې لمخې د جمعې د ورځې اوربند دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر پروشینکو ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د هواري لپاره اوږدمهاله لارو چاره وموندل سي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې کړکیچ په ترڅ کې 2600 کسان دواړو خواو ته وژل سوي دي. روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي دوربند تړون د دوی هغه پالیسي نه ده بدله کړې چې غواړي له اوکراین څخه جلا سي. لویدیځ هیوادونه چې روسیا له بلتون غوښتونکو سره د سرتیرو او وسلو په مرسته تورنوي د دې جوړجاړي په اړه شک لري. روسیه په دې کړکیچ کې په مستقیمه توګه لاس لرل رد کړی دي. په داسې حال کې چې اوربند پیل سوی د اروپایي ټولنې سفیران پر روسیه د نویو سختو بندیزونو پر لګولو سلا سوي دي. او د البانیا د مرکزی بانک رئیس د هیواد په پایتخت تیرانا کې نیول سوی دی. د البانیا د لوی څارنوال دفتر ویلي اردیان فولاندی له خپل واک څخه په ناوړه استفاده او 6.5 میلیون ډالر څخه د زیاتو پیسو په غلا تورن دی. د بانک عمومي مفتش هم په ورته تور نیول سوی دی. که چیرې د مجرم وپیژندل سي نو د البانیا د مرکزی بانک دواړه چارواکي به په 2 کلونو بند محکوم سي. دا تر دې دمه خبرونه.
لاس بجی او اته دقیقې شوې تاسې زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړه چې نوی ولسمشر به ژر اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون پورې اړه لري د تفتیش د لړۍ دغه تخنیکی پروسه د دې هفته تر پای پورې ختم کړي.
لوی څارنوالي وایي د پخمان د پیښې د تورنو کسانو په اړه به ژر پریکړه وشي. پنجابي طالبانو ویلي چې نور د پاکستان پر ځای په افغانستان کې جنګي شي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي د ناټو په غونډه کې افغانستان لا هم مهم ځای درلود.
سلاح او قوتونو ته د ټریننګ ورکوو او بل داسې مالک مرستې ورسره کوو او بل داسې دوی سره نور کومکونه هم کوو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیزه لړۍ مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو څخه خبري. آزادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځني صفه 12 شپږ نیوي خبرونه کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتیجې لا هم څرګندې نه دي، افغان ولسمشر یو ور بیا پر دواړو کاندیدانو ژغ کړی چې ژر تر ژره په خپلو کې یوې پریکړې ته ورسیږي او هیواد له اوسنۍ سیاسي کړکېچ وژغوري. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم یوه اونۍ پاتې ده څو د رایو د تفتیش تخنیکي چارې بشپړې شي. نور تفصیل اجمل اندر کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې نوې ولسمشر به زر تر زر اعلان شي. نوموړي دا څرګندونې پارک کې د یو شمېر افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړې.
نو هیله مو دا ده چې آینده رئیس جمهور زر تر زر اعلان او خپل حکومت جوړ کړي او موږ چا چې د دوو محترمو کاندیدانو سره سوې ده، د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله، دې ته موږ احترام کوو. موږ یې غواړو چې وي، موږ غواړو چې د شریک حکومت سره جوړ کړي. یو رئیس جمهور سي، بل دې مجري عمر سي، خو ژر دې وځي، په منډه دې وځي.
ښاغلی کرزی چې د واک دوره یې پای ته رسېدلی وایي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی.
او کله چې دوی دا حکومت جوړ کړي او انتخابات اعلان سي، ما خبرو سره کړي دي او دا مې ورته ویل دي چې که په هماغه ورځ غواړي چې مراسم د تعلیف درته ونیسم، تیار یم. کې دوې ورځې بعد غواړي، کې ډېرې ورځې بعد، په هره توګه چې تاسو غواړي، حکومت ورته تیار دی، ځای تیار دی، لست ترتیب دی، دا کار کوو.
ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د میاشتو له تیریدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج نه دي څرګند. که هم دا ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر تیره اونۍ پای ته ورسېده، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست جاوید حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل هغه فنی او تخنیکي کارونه چې پاتې دي د دې اونۍ تر پای پورې به بشپړ شي.
موږ هیله دا ده چې هغه کوم کارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري، د تفتیش د لړۍ دغه تخنیکي پروسه د دې هفتې تر پای پورې ختم کړي. موږ تر اوسه پورې شپږ علنی جلسې درلودلې دي او وروسته د دې نام د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړه دا ده چې د 2000 نور باقي محلونه چې پاتې دي په دوو نورو علنی جلسو کې په دې باندې پرېکړه وشي.
له بلې خوا د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت په اړه سیاسي خبرو اترو هم تر اوسه کومه غوڅه نتیجه نه ده ورکړې. د اصلاحاتو همپالنې د انتخاباتي ټیم یو ویان د شنبه په ورځ د دواړو کاندیدانو له لیدنې مخکې یو اربیا خبرداری ورکړ که عبدالله ته په واک کې برابره برخه ورنه کړی شي، نو د نوموړي بنسټپال ملاتړي به تاوتریخوالي ته مخه کړي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د مجیب الرحمن حبیبي له خولې ویلي که چیرې داسې یو توافق وشي چې یو لوری له پامه وغورځول شي او بل لوری ته واک ورکړل شي، دا به بنسټپالو ته د دې فرصت برابر کړي چې راپورته شي او ووایي چې دا موږ ته د منلو نه دي. بلخوا یو شمېر عام افغانان وایي د انتخاباتو د ناندرو اوږدېدو یې په ورځني ژوند سخت ناوړې اغېزې کړي. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، حکومتي ادارې کارونه نه کوي او د هیواد اقتصاد د خرابۍ خواته روان دی.
زمونږ غوښتنه له کاندیدانو نه دغه داسې توافق دي وکړي جوړ دي راسې ملت دې بدبختۍ سره نه مخامخ قیمتو کې فرق راغلی، جنسونه قیمته سوي. دوه کاندیدان په خپل منځ کې دې جوړ سي چې چا ډېرې وړي هغه ډېرې، چې کمې وړي هغه د قناتې سره وکړي، زیاتې صبر د خدای ته وکړي او پاچاهي دې جوړ سي. د خلاص
خلک ډېر مشکلات سره برابر کړي دي، لکه مثال دا د خلکو د مثلا ګاز قیمتونه د نرخ بازار کې ډېر په لوړه بیه سوداګري د خلکو د مشکلات ډېر برتر وړي.
انتخابات د افغانستان په مثلا په کاروبار باندې ډېر داسې منفي اغېز کړی ده. کاروبارونه بېخ خراب شوي دي، نه سودا سه نه بس سه، خلک سوایت ولري چې انتخابات څنګه کېږي.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
سات لاس بجیا او څوارلس دقیقې شوې. ولسمشر حامد کرزی وایي د هیواد نوي نسل ته ښه ښوونه او روزنه ورکول هیواد د پردیو له احتیاج خلاصولی شي. ښاغلی کرزی دا څرګندونې پرون په ار کې د ښځو له لسګونو فعالانو سره په یوه غونډه کې وکړې. ښاغلی کرزی همداراز وویل افغانستان د تیرو کلونو په اوږدو کې تل د بهرنیو هیوادونو مرستو ته احتیاج و. نور حال له کابله د سید کمال شاه عارف په راپور کې واورئ.
ولسمشر حمید کرزی د واک ورستوی شپه ورځو کې هیله وشو ده چې نوی ولسمشر به د تعلیم د کچ په لوړولو سره افغانستان د پردوی له احتیاج وژغوري. ولسمشر حمید کرزی د شنبه په ورځ په ار کې د ښځینه فعالانو سره د لیدنې پر مهال وویل د داسې یوې ورځې په هیله دی چې هیواد په هره برخه کې په خپلو پښو ودرېږي او د پردوی له احتیاج خلاص شي.
هر لحظه کار ما با اینها
له دوی سره زموږ د کار هر لحظه ګواښ و. که دا کار ونه کړی مرسته بندوو، که دا کار ونه کړی معاش بندوو، که دا کار ونه کړی ستاسو ترمنځ به جنګ پېښ شي، که دا کار دې ونه کړ تاسو ملت نه یاست. زموږ حضور تاسو ته امن راوستی دی، که نه تاسو یو بل وهی او بربادوی. نو پس زموږ تعلیم او پیاوړتیا یوازینۍ لار ده چې خپل بچیان ورسوو او خپل ملک د بهرنیانو له احتیاجه خلاص کړو.
مملکت از احتیاج بیرونی خلاص کړي.
شاغلی کرزی هم دارنګ هیله وشوده چې د افغانستان نوی حکومت په پراتلونکو وکولای شي مامورینو امنیتی ځواکونو او شوونکو ته معاش ورکړي. ولسمشر کرزی د دې لیدنې پر مهال د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي او نوی ولسمشر اعلان کړي. شاغلی کرزی پر داس مهال د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو دا غوښتنه کړې چې د جمهور ریاست د دوهم دور د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په ځینو برخو کې د نظر اختلاف موجود دی. شاغلی کرزی همدارنګه وویل چې افغانستان افغوزین ته اړتیا نه لري، بلکې یووالي او همغږۍ ته اړتیا لري.
افغانستان مخالف حزب ته ضرورت نه لري. استرایک نه برآمده، افغانستان اپوزیسیون ته ضرورت نه لري. قطعا ټول افغانستان هر یو ملګرتیا ته ضرورت لري، انډیوالۍ ته ضرورت لري، همکاري او هماهنګۍ ته ضرورت. نو موږ به ټول د آینده حکومت سره ملګري او همکار اوسیږو، بلکې آینده حکومت ته به ځان داسې کړو چې پل سو چې دوی پر موږ تیر سي او مملکت مخته بوسي او ژوند کرار سي.
شاغلی کرزی پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د ده د حکومتوالۍ په جریان کې د هیواد پیژندل سوي څېرې په اپوزیسیون کې ولاړې وې. خو ځینې افغان کارپوهان وایي په اپوزیسیون کې د پیژندل سوو څېرو درېدل د هیواد پر روان سیاسي وضعیت باندې کوم مثبت تاثیر نه درلود.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو څخه اورئ. د خبرونه په دوام کې یو مرکه هم لرو. همدارس په دې خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام خپري شي. ژوند په شیبو کې پروګرام هر اونۍ د پامدې لومړی ځل د یک شنبه په ورځو خپري شي. د ناتو مشرانو د جمعې او پنجشنبه په ورځ د بریتانیا په ویلز کې غونډه وکړه. د ناتو مشرانو د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د چې د ناتو په دې غونډه کې د افغانستان مسالې ته څومره اهمیت ورکړی شوی و په دې اړه مې په استرالیا کې د پوهنتون له استاد احسان آزری ستانگزی سره مرکه کړې او له هغه څخه مې لومړی پوښتنه دا کړې ده چې د دوی په نظر د ناتو د هیوادونو لپاره لا هم افغانستان اهمیت لري لکه همره اهمیت لري لکه پخوا چې درلود.
زما په اند باندې ما چې د ناتو د جنرال سکرټری د اعلامیه واورېدل نو یو څه تحول پکې لیدل کېږي، ځکه چې پخوا به دوی یوازې یو نظر درلود، ولیکن په دې د دوی په اعلامیه کې د دوه ډوله پالیسي لیدل کېږي. د مثال په ډول دوی له یوې خوانه وویلې چې موږ به دا نوی غیر نظامي یا غیر جنګي یا محاربوي ماموریت ده، او بیا په دې ترڅ کې دا هم وویل چې موږ په درې اړخو برخو کې د صلاح او قوتونو ته د ټریننګ ورکوو، او بل داسې مالک مرستې ورسره کوو، او بل دا چې دوی سره نور کومکونه هم کوو، او د پخوا په شان باندې موږ هغه خپل تعهد چې درلود هغه تعهد لرو. ولیکن په دې تعهد کې داسې دوه ډوله، نو که چېرته تعهد موجود وي نو بیا ولې داسې غیر محاربوي ماموریت موجود وي، در په داسې حال کې چې د شمالي اتلانتیک موثق و لاری خوان نظامی ده.
دوی مخیل ویلی و چه دی امنیتی چارو مسئولیت لدوزاره چوارلسم کال روست افغان زواکونه تسپاری او لدوزاره چوارلسم روست با دوی پا افغانستان که محارب پوزیان نلری جنگی چارو طول و مسئولیت پر افغانانو پا غاره ای او دوی با یوازی او یوازی افغان زواکونه تا روزن او مشوره ورکوی.
خو هم دغه نظر بیا هم تایید کرده، ولیکن دی پترس که تعهد هم کرده سی موگ با تعهد ادامه ورکو، زکر پا افغانستان که ده امنیت ثبات اغاد پلویدیس که ده طول و لپار از امنیت مثلا موضوع ده. یعنی زما پان بانده درسته سی دوی پخوا دا خبره کرده و ولیکن دوی پا دا نهایی اغاد که زین دسی دو دلیه دسی یو دول لیدل کیگی سی دوی هم تعهد لری او هم یو دول لار ازان تخلاصه کرده دوی زیاتره نشی، او بل داره سی دوی زیاتره داده امضا منتظر دی سی سو وقت نوی جمهور رئیس رامنسه کیگی او دا امضا کیگی دیتم دوی دیر منتظر دی زکه چه
لده خبرو او دوی لده پروکرو چه سمباتوی؟ آیا لا هم افغانستان دوی تا لکه پخواه چه کم اهمیت درلود وسی هم لری؟
زما پاند باندې درسته چې ستراتیژي لحاظ د دوی ستراتیژي دلته لري، ځکه چې افغانستان ډېر مرکزي اهمیت لري د لویدیځ په سیمه ایزو ګټو کې، همداراز د نړیوالو امنیت په مورد کې، د نړیوالو سیاسي مسایلو او هغه مسایل چې راروان دي او ستراتیژیک افغانستان تر اوسه هم دوی ته مرکزي اهمیت لري. ولیکن منتها دومره د زما په اند باندې یو نوی شی لیدل کېږي چې دوی احتمال د دې لري چې هغه پخوا خپل ارتباط د پخوا نه تبدیل کړي، یعنی دا ده چې دوی یو ډول نوی ماموریت په افغانستان کې شروع کړي چې دوی دې ته زمینه برابره کړي، ځکه موږ او تاسو خپل وطن پوهیږو چې دلته شرایط خرابېږي د بهرنیو پوځونو په نشتون کې، او وضع او دینامیزم بیخي تغییر کوي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم ناتو او لویدیز د یو دوهم پړاو لپاره ځان آمادګي تیاری نیولی ده، یعنی جنگ به افغانی شي.
په استرالیا کې د پوهنتون استاد احسان آذری ستانکزی و
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو.
ساعت لس بجه او یویش دقیقی دیم. اوس به هم ناجه ساپی در تووی چه در کابل ننانه و رسپانو سلی کلی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د رایو د بیا شمیرنې بهیر د بشپړېدو او د کابل د پغمان ولسوالۍ د بیخي عاملانو ته د علني اعدام په اړه لیکنې او تبصرې کړي. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شو او تمه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ډېر ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. ویسه خپلواکې ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د دعوت اسلامي ګوند رهبر او د لومړي پړاو د جمهوري ریاست کاندید عبدالرب رسول سیاف لخلي لیکلي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د پایلو د بې هوکړې اعلان به په هیواد کې د نامنیو لامل شي چې مخنیوي به ستونزمن وي. د محور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتي لانجو له اوږدېدو سره سم جهادي رهبر او د اصلاحاتو همپالنې ټیم غړي عبدالرب رسول سیاف ګواښ کړی چې که تر سیاسي حل مخکې د انتخاباتو نتایج اعلان شي هیواد د کړکېچ خواته ځي. د سرمقالې لیکوال لیکي په ټوله کې د حالات او د بحراني کېدلو خبرې یوازې د فشارونو هغه وسیلې دي چې تشې کارول کېږي او عملي بڼه به ونه لري، ځکه چې د بلخ والیاته محمد نور له سرګندونو وروسته د امریکا سفارت له لورې ورته ګوتڅنډنه شوې چې که د حالاتو د ګډوډۍ هڅه وکړي نو بیا به یې مسؤلیت هم د دوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو شمېر وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ د غړي د زورونې او له هغوی سره د جنسي تیری عاملانو ته د علني اعدام غوښتنه وکړه. سرنوشت ورځپاڼې همدارنګه د ولسمشر حامد کرزي د خبرو پر بنسټ لیکلي چې ولسمشر د افغانستان له قاضي الغزات نه وغوښتل چې تورن کسان دې ژر تر ژره په علني ډول اعدام شي. او په پای کې ملي ارمان او ورځپاڼې بیا د افغانستان د لوی سرنوالۍ د چارواکو په حواله لیکلي چې په پغمان ولسوالۍ کې په غلا او جنسي تیریو د تورنو کسانو دوسیې سترې محکمې ته استولې او ډېر ژر به یې په اړه پریکړه وشي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د پغمان په پیښه کې د تورنو کسانو دوسیه سترې محکمې ته لیږلې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې محکمه به د دې جنایتکارانو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. مخکې مو په خبرونو کې درلودل چې د استیناف محکمه نن په دې قضیه غور کوي. په عین وخت کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتي چې د پغمان د پیښې عاملان به په علني ډول اعدام شي. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
د افغانستان د لوی چرنوالۍ چارواکي وایي د دې هیواد ستره محکمه به ډیر ژر د پغمان په پیښه کې د تورنو کسانو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د لوی چرنوالۍ ویان بصیر عزیزي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تورنو کسانو په دوسیو دې ادارې جدي او لازمي څېړنې کړې دي. نوموړي وویل چې د دې څېړنو نتایج د ټولو شواهدو او هغو مدارکو سره چې د تورنو جرم ثابتوي سترې محکمې ته لیږلي دي.
دوسیه کاملا انکشاف پیدا کرد و دوسیه کاملا تحقیقش که مشاهده باید بود انجام شد و
دوسیه ټوله څېړنه له شواهدو او مدارکو سره بشپړه شوه. اوس موږ د سترې محکمې حکم ته منتظر یو. که د سترې محکمې حکم د لوی څارنوالۍ مطابق نه وي نو په هغه صورت کې به موږ د استیناف او تمیز غوښتنه وکړو.
په همدې ډول ښاغلی عزیزي وویل په دې قضیه کې لس کسان مجرم ګڼل شوي دي چې له جملې څخه یې اووه تنه تر اوسه نیول شوي چې په څېړنو کې یې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نوموړي وویل د دریو نورو مجرمینو د نیولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دا کسان له څو اړخونو د قانون په ماتولو تورن شوي دي چې د هغو له جملې څخه د پولیسو له یونیفورم څخه ناوړه استفاده، د عامو خلکو ځورونه او په ښځو جنسي تیری کول دي. د لوی څارنوالۍ ویان وویل دوی ته د عامو خلکو او مدني ټولنو ډېرې غوښتنې رسېدلې چې دا کسان باید په اعدام محکوم شي. په ورته وخت کې د هیواد جمهور رئیس حامد کرزي د ښځو د فعالینو په یوه غونډه کې چې په ارک کې جوړه شوې وه د هیواد له قاضي القضات نه وغوښتل چې د دې جنایت عاملین په علني ډول اعدام کړي. زه د اعدام کلک مخالف یم، خو د پغمان د پیښې عاملینو ته مې د اعدام غوښتنه کړې. کله چې خبر شوم د جمعې ورځ وه نو د امنیتي ارګانونو چارواکو ته مې دنده وسپارله چې دوی باید ونیول شي او له قاضي القضات څخه غواړم چې دوی ته د اعدام حکم ورکړي. ښاغلی کرزي ویلي په دغو کسانو د اعدام حکم هر څومره چې ژر کیږي باید عملي شي. د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې د کورنیو څو موټر چې له واده څخه کور ته روان وو درولي وو او په موټر کې یې له ناستو مېرمنو سره ډله ییز جنسي تیری کړی وو. یو شمېر مدني ټولنو په دې وروستیو وختونو کې د کابل په ښار کې د جنایي پیښو په ډېرېدو اندېښنې ښودلې او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د افغانانو ځاني او مالي امنیت ته پاملرنه وکړي.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پنجابي طالبانو لخوا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د پیلولو تر اعلان وروسته وایي له دې اعلانه داسې ښکاري چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات نه دي کړي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي وایي چې د ډیورنډ کرښې د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو تر پوځي عملیاتو مخکې ډېری وسلوال له دې سیمې تښتېدلي او ځانونه یې خوندي ځایونو ته رسولي دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې فرانس پریس خبري اژانس د جمعې په ورځ لیکلي وو چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پنجابي ګروپ مشر عصمت الله ماویه رسنیو ته په خپل لیږلي پیغام کې ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې وسلوال فعالیت پیلوي او په پاکستان کې به یوازې مذهبي تبلیغ کوي. د پنجابي طالبانو مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستاني ځواکونو ډیورنډ کرښې ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژلي دي. خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د پاکستاني پوځ دې ادعا ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د دې د حقیقت په سیمه کې د عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته معلوم شي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیله دا مخکې ډیری وسلوال له دې ځایه وتلي او خوندي ځایونو ته تللي دي.
افغانستان کی شمالی وزیرستان کی کچھ کم مسئلہ والے ڈلے ہوئے اکثر جاگی مشران اور مزاحمت مختلف تنظیموں میں دعوی کی ہو
پنجابی طالبانو په افغانستان کې د خپل فعالیت پیلول اعلان په داسې حال کې کړی چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډېر شوي چې په ترڅ کې ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او خلک یې اندېښمن کړي دي. افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیانو په وزیرستان کې هغه وسلوال نه دي په نښه کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي، خو پاکستان بیا وایي چې په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد له امتیازو توپیر پرته پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري. رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې د پنجابي طالبانو تروریستي اعلان وروسته به دواړه دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا خراب شي او وایي چې پاکستان دې د دغه ډلو مخنیوي وکړي.
افغانستان حکومت پدې باندې دا معلومات کوي یا ممکن کې چاري احتجاج هم کوي او بیا دا پاکستان به انکار کوي نو دا څه ډلې چې کوم دي دغه مخنیوي پکار دی ځکه چې هغې خو اړیکې خرابې هېوادونو او د پاکستان اړیکې نورو هېوادونو سره هم دې وجه باندې یا نور تنظیمونو په وجه باندې خرابېدی شي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان یو پوځیانو د جون له 15 منټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلو والو په ګډون 911 وسله وال وژلي. دا غوی ګڼ مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي او میرامشاه او میرعلي په ګډون